مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې به د حقانی وسوالې ډلې د دوو مهمو کمانډانانو نیول د ایبولا وایرس د مخنیوي لپاره د پاکستان د حکومت اقدامات د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان او امریکا تګلاره او په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې ترڅنګ نور یو شمېر راپورونه هم درته لرو خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان ملي امنیت وایي د حقانی شبکې دوه لوړ پوړي چارواکي نیولې دي پاکستانی چارواکي وایي د ایبولا ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او ریپورټونه وایي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی د افغانستان ملي امنیت وایي د حقانی شبکې دوه لوړ پوړي چارواکي نیولې دي د ملي امنیت غویاند عبدالحسیب صدیقی نن مشال رادیو ته وویل چې دواړه کسان د یادې شبکې پر مهمو چوکیو پاتې شوي دي
اناس حقانی چې د جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورورو دغه مو خوشبختانه ونیوله اناس حقانی د حقانی شبکې دویم کس دی چې پس له سراج الدین حقانی نه ټول شبکې دی اطاعت کوي په دې نیونه کې دویم سره چې موږ ونیوله هغه حافظ رشید نومیږي حافظ رشید حقانی شبکې یو د ډیرو مهمو نظامی مشرانو نه دی چې ډیرې مهمې پوستونو کې د کار کړی دی
د ملي امنیت ویاند وویل چې انس حقانی هغه کس دی چې په سعودي عربستان کې به د حقانی شبکې لپاره پیسې راغونډولې د حقانی شبکې له خوا په دې اړه څه نه دی ویل سوی پاکستاني چارواکي وایي د ایبولا ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي تیر ورځ په اسلام آباد کې په دې اړه غونډه کې سوی دی چې په د ایبولا وایرس د ممکنه خپرېدو د مخنیوي په اړه خبرې سوی دی په یاد غونډه کې د دې ناروغۍ د تشخیص او په روغتونونو کې د ځانګړو واډونو پر لارو چارو هم خبرې سوی دی ایبولا ناروغۍ په نړۍ کې په زرګونه کسان وژلې دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی هله شو دلیدا چې حکومت وې د لندن د کانفرنس لالارې افغانستان سره د نړیوال ټولنې نوې همکاري را جلب کړې لارګه خبر سوي خبر پانه لیکي چې اشرف غنی احمد زی په دې اړه پرون په کابل کې د برتانیا له سفیر او د برتانیا د پراختیايي چارو لمشر سره ولیدل ولسمشر احمد زی ویلي هڅه کوي چې د کانفرنس تر جوړېدو ځانګړي لاستراوړنې ولري چې افغانان او نړیواله ټولنه ډاډه سي چې د ده په مشرۍ کې موجود حکومت دې ته ژمن دی چې هیواد د پرمختګ پر لور بوزي ټاکل سوی ده چې د لندن کانفرنس د نومبر پر 24 او 25 نیټه جوړ سي د افغانستان د نیمروز ولایت د بړیڅي د سیمې اوسیدونکو وایي چې ایران د دوی پر مزکو کې دیوال وهلې او دوی نه پرېږدي چې په خپل سیمه کې ووسی د نیمروز والی امیر محمد خنزاده د دې پخلی کړی دی چې ایران په دې سیمه کې دیوال وهلې او د بړیڅي د سیمې د اوسیدونکو کرنیزم ځکه د خپل خاورې برخه ګڼي امیر محمد خنزاده د چهارشنبه پر ورځ نه وخت مشال ریډیو ته وویل ایرانی حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوی د اټلی په میلان ښار کې نن د اروپا او ایشیا د ورځنی سرمشریزه پیلېږي تمه ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او اروپایي مشرانو ترمنځ د دې غونډې زیاته پاملرنه د اوکراین پر کړکې چوي دا بل جون میاشت راهیسې لومړی ځل وي چې ولسمشر پوتین او د اروپایي هیوادونو مشران یو له بل سره مخامخ د اوکراین په اړه خبرې وکړي د کرملین د بهرنی پالیسی سلاکار یوری اوشاکوف ویلی چې ولسمشر پوتین به نن د جرمنی له وزیر اعظم انګلا مرکل سره وویني او په هغه ماښامنۍ کې به هم ګډون وکړي چې نور مشران به پکې موجود وي د ریپورټونو لمخې د ایران د ایچ بی پروګرام په اړه خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپلې ایرانی سیالي ایرانی سیال جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې له مشر کیتر نیشن سره پرون په ویانا کې ولیدل. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ټولو مشرانو د ځینو مسایلو په اړه پرمختګ کړی دی، خو د دې چارواکي په وینا په دې اړه لا ډېر کار پاتې دی چې باید ترسره سي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه یعنی امریکا، فرانس، جرمني، چین، روس او برتانیا دې ته اړتیا لري چې د نومبر تر 24 نیټې وړاندې سره سلاسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جیم ساکی پرون په واشنگټن کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د روانو خبرو په باب وویل.
We still have some tough issues to resolve.
دا وای تر اوسه زموږ مخې ته لا داسې ستونزمنې مسلې پرتې دي چې نه دي هوارې سوې، خو زموږ پاملرنه هم دې ته ده، خو موږ پر 24 نیټه هم پام دی او هدف مو دا دی چې تر دې نیټې یو هر اړخیزې هوکړې ته ورسېږو. دا په داسې حال کې ده چې تهران او ماسکو ویلي چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره شای زیات وخت اړتیا وي. او ریپورټونه وایي چې د سعودي عرب یو عدالت یو مشهور شیعه عالم شیخ نیمر باکر النیمر ته په دې تور د مرګ سزا اورولې ده چې د شیعګانو لخوا یې د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ کړی و. په سعودي عرب کې لوی اکثریت د سنی مسلمانانو دی. د شیخ نیمر باکر النیمر ته د اورول سوې سزا خبر پرون د هغه ورور پر ټویټر وپاڼه خپور کړ. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان ملي امنیت د جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او د حقانی وسوالی ډلې یو بل مهم کمانډان هم نیولې دي. د دې ریاست ویاند مشال رادیو ته وویل
مونږ یو خاص عملیات پلاره وچول چې دې په نتیجه کې اناس حقانی چې د جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورورو خوشبختانه ونیول.
په داسې حال کې چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې د ایبولا وایرس خپور شوی، د پاکستان حکومت یې وار د مخه د مخنیوي لپاره اقدامات په پام کې نیولې دي. د افغانستان حکومت هوډ کړی چې د اداري فساد یا کرپشن په ضد جدي اقدامات کوي. دا چې دا هڅې به تر کومه بریالۍ سي د چارو یو کارپوه یې په اړه وایي.
حکومت کولی شي چې د اداري فساد سره مبارزه وکړي، خو شرط یې دا دی چې دغه مبارزه باید معقوله او منطقي مبارزه وي.
په افغانستان کې نوی حکومت وی د افغانستان ولسمشر اشرف علي احمدزی د ښوونکو د ورځې په مناسبت سره ویلي دي چې په تعلیمي نظام کې به مثبت بدلونونه راولي.
موږ باید په بنیادي توګه خپل تربیتي نظام داسې عیار کړو چې هر فارغ تحصیل د اوکراینی د کار خاوند شي.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زمو شغ له مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدایسي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او د همدې وسوالی ډلې یو بل مهم کمانډان حافظ رشیدنی ولیدي. د دغه ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی د خبر په پخلی کولو سره نن مشال رادیو ته وویل چې دواړه مهم کسان یې د اکتوبر پر 14 نیټه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ولیدي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
مونږ یو خاص عملیات په لاره واچول چې دې په نتیجه کې اناس حقانی چې د جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورورو دغه مو خوشبختانه ونیوله. اناس حقانی د حقانی شبکې دویم کس دی چې پس له سراج الدین حقانی نه ټول شبکې دی اطاعت کوي. اناس حقانی په ټولو ستراتیژیکو عملیاتونو پریکړو کې داخل دی د شبکې او په خپل یو ډیر ماهر کمپیوټر کار دی. او په ځمن کې د یو د مسولیتونو نه دا چې د نو اعضاو سره د چندې ټولولو لپاره د عربي مملکتونو ته ملکونو ته ځي او هلته د شیخانو عرب شیخانو نه دوی پیسې راټولوي چې خپل فعالیتونه ته په پاکستان کې او په افغانستان کې دوام ورکړي. او په دې نیونه کې دویم سره چې موږ ونیول هغه حافظ رشید نومیږي. حافظ رشید یو د حقانی شبکې یو د ډیرو مهمو نظامی مشرانو نه دی، نظامی کمانډارانو سره نه دی چې ډېرې مهمې پوستونو کې د کار کړی دی، ولسوالو او نور په افغانستان په مختلفو زونو کې دی مشرتوب درلوده، او اوس هم د افغانستان په ختیځ کې دوی د نظامی عملیاتونو مشرتوب درلوده، او خصوصا د خوست ولایت کې. او که د دوی سابق ته وکتل شي، دوی په ډیرو زیاتو عملیاتونو کې او تروریستي فعالیتونو کې دواړه لاس درلوده.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی و چې د حقانی شبکې د دوو مهمو قمندانانو د نیولو په اړه له مشال رادیو سره خبرې کولې.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو باندې به شک چوه
دې له سخت را باندې تیر هر څه کې
مشال له مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. په داسې حال کې چې د افریقا په ځینو ختیځو هیوادونو کې د ایبولا ناروغي وایرس خپور شوی، د دې د مخنیوي لپاره حفاظتي اقدامات په پام کې نیولې دي. د پاکستان د صحت وزارت په دې لړ کې د روغتیا د نړیوال ادارې له چارواکو سره هم یو غونډه کړې ده. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه کم خان راکوي.
تیرو ورځ چې د صحت وفاقي وزیر سایرا او سرتار په مشرۍ کې د سلور وارډ فبو او ګلګت بلتستان د صحت محکمې چارواکو، د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکو، د ایرپورټونو او امیګریشن افسرانو، د شان پوځي نمائندو او نور غیر ملکي تنظیمونو په یو مشترکه اجلاس په اسلام آباد کې شو چې پکې د ایبولا وایرس په پاکستان کې د ممکنه خپرېدو مخنیوي لپاره مختلف اقدامات پکې تجویز کړی شول. په دې تجویزونو کې په ایرپورټونو د دې تشخیص لپاره د سکریننګ آلاتو او هسپتالونو کې د دې مریضانو لپاره د خصوصي وارډونو جوړول شامل وو. دا شان د سلور وارډ سبو په نمائندو د یو رابطه کمیټې د جوړولو فیصله هم وشوه، کومه چې په د ایبولا وایرس په اړه د سرکاري اقداماتو ته چې د عملي شکل ورکوي. د دې علاوه د ډبلیو ایچ او یعنی د صحت د نړیوالې ادارې نماینده ډاکټر میشیل اجلاس ته وینا وه چې کمیټې دې سره ایبولا وایرس مختلف ملکونو کې خپریږي، نو دا ویل ګرانه نه ده چې پاکستان هم د دې نه نشي بچ کېدی. د دې په وینا اصل مسله د دې وایرس نه د یو متاثر تن یو ملک ته راتلل نه دي، بلکې اصل چیلنج دا دی چې دا وایرس نورو خلکو ته د منتقلۍ نه څنګه ودرول شي. د دې اجلاس دا وینا هم وه چې پاکستان له پوری اقداماتو اوچتول وي، د دې تیاری به کول وي. د اجلاس دا هم وویل چې دوه قسمه اقدامات به کول وي، یو په ایرپورټونو سکریننګ او دویم ایبولا په اړه دا چې کوم ایبولا وایرس دی د دې په اړه ولس ته آگاهي ورکول.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه کرم خان و چې د ایبولا وایرس د مخنیوي په اړه د پاکستان د حکومت د پلان شوي اقداماتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. روان کال د افریقا په ځینو هیوادونو کې د ایبولا وایرس ناروغي یو شمېر کسان مړه کړي دي. ډاکټران وایي که د یاد ناروغي سم او پر وخت علاج ونه سي نو انسان ترې مري. دا چې یاد ناروغي څه ده او د دې مخنیوي په څه ډول کېدای سي، ملیحه میرزاده یې په اړه راپور کوي.
د روان کال د مارچ د میاشت راهیسې د ایبولا وایرس ناروغي د افریقا په غربي سیمو کې په پراخه کچه خپره شوې چې ډېر کسان یې مړه کړل. ایبولا وایرس نه انسان سخت ناروغه کیږي او که سم علاج یې ونه شي نو مري. دا چې ایبولا وایرس سوی او انسان ته څنګه لګي، په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د بیماریانو د څارنې او ریسپانس کوآرډینیټر ډاکټر موسی رحیم وایي
کی ایک وائرس ہی ہے. ایک یہ ہے کہ جو انفیکٹڈ جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کنٹیکٹ میں آ جائے کوئی انسان
دا وائرس تے یو خدا دا چل بیماری متاثرہ جانور سر دا انسان رابطہ دا ہوئی دا رطوبت یا مایاتو یا دا غوخ پا واسطہ وشی نو دا سے دا اول جانور انسان تے انتقال شی ترغی ورستا دا انسان نا انسان تے ہم خبری دے شی کچیرے بیماری متاثرہ کس یا ہاغ مڑے چے دا ایبولا وائرس پا کیوی که دا هغو جسمانی مایات لکه وینه لاړې قی او یا فضله انسان ته انتقال شي نو دا مرض لګیدای شي.
د
ایبولا وایرس نه متاثر تن ته سخت تبه او اسهال وي، ستړي والی محسوسوي، بدن یې خوږیږي او پر بدن یې دانې وي. دا بیماری د نښو په اړه ډاکټر موسی وایي
په بیماری کې تیز تبه وي، ټوخی کېدای شي، د هیضې یا کولرا امکان هم وي، په بدن او سر کې سخت درد وي. چې کله بیماری زیاته وي نو له خولې او پوزې وینه بهېدای شي، په فضلې کې هم وینه وي.
ایبولا د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم ویکسین نشته، خو ډاکټران وایي احتیاطي تدابیر یې ضروری دي.
ملیحه مرزاده و چې د ایبولا وایرس په اړه تاسو ته راپور اوروي.
ټولې صبح کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي، ځکه چې دې وایي چې دا پښتو دا ولې چې دا د خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه دې اړو مخ کې لاړې نه شي کنه.
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو لا چا نه لري کې کې کار.
دې آی ای ای په څو وخت دې
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا
زمر جغ لمشال رادیو څخه اوري. د امریکا میک کلیچی وی پانوای دا سبریشی چې پاکستان او امریکا د ډرون حمله په اړه له یو بل سره همکاري کوي. لبی اوږدې مودې ورسته په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا ډرون بریدونه پیل شوي او د اکتوبر له 15 راهیسی په مجموعي توګه نه حمله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کوي. د ریپورت نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا میکلچی نومي ویبپاڼه په خپل رپورټ کې وایي چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د ډرون سبې حملې دا په ډاګه کوي چې د امریکا جاسوسي اداره او د پاکستان امنیتي ځواکونه اورپکو ته په ماتې ورکولو کې د یو بل مرسته کوي. ویبپاڼه زیاتوي چې د اکتوبر له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ډرون نه حملې په داسې حال کې شوي چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې کاروایی کوي. رپورټ پر مخ لیکي چې ډرون بریدونه چې په کومه طریقه شوي هغه دا په ګوته کوي چې د د شاته پاکستانی فوج له امریکا غوښتنه کړې ده. خو د ویبپاڼې په وینا نه واشنگتن او نه هم اسلام آباد دغه خبره تصدیق کوي. رپورټ وایي د 2011 کال د نومبر په میاشت کې چې کله د سلاله پیښه وسوه چې پکې امریکایي جنگي الوتکو پاکستانی فوجان ووژل، نو له هغه راوروسته پاکستان نیټو ځواکونو ته سامان وړونکو لاریو پر مخ لاره وتړله. خو د رپورټ په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته په ورو ورو ښه شوې دي، ځکه چې امریکا له سیاسي پلوه له احتیاطه ډکه تګلاره خپله کړې ده. ویپانه وای په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونه د جون په میاشت کې خال خال پیل شو، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ فعال مرسته په تیره هفته کې شروع شوې ده. پانه زیاتوي چې د پاکستان فوج له شمالي وزیرستانه پر راوتونکو معلوماتو پوره بندیز لګولې دی او یوازې سرکاري بیانونه مخې ته راځي، نو ځکه په ډرون بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه له خپلواکو سرچینو تصدیق کول یو ګران کار دی. مکلیچ ویپانه په اسلام آباد کې میشت یو پخوانی افغان طالب حواله ورکوي چې اوس هم له مختلفو وسلوالو ډلو سره رابطه لري. د ویلي چې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې مقابلتن امن دی، نو ځکه وسلوال هلته تللي دي. د په خبره هم له دې وجه د دې اورپکو پر ضد پاکستان له امریکا د مرستې خواست کړی دی. دغه پخوانی افغان طالب چې خپل نوم یې په اکاشا بدل کړی دی وایي چې ډرون بریدونه پاکستان پوسټ ته موقع په لاس ورکړي چې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره مخامخ ونه جنګی شي. دغه ډله د عملیاتو سربیره هم له فوج سره جګړه نه کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د فارم پالیسی مجلې په مقاله کې د افغانستان او پاکستان حالات ته کتنه سوی او دا سوال راپورته کړی چې آیا په دې هیوادونو کې جمهوریت برالې کېدای شي او کنه. مجلې د پښتنې په جواب کې د افغانستان او پاکستان په سیاسي جوړښتونو کې مثبت او منفي رجحان ته کتنه کړې ده. د دې مقالې مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې د میانواز شریف په مشرۍ کې مسلم لیگ نواز ګوند په تیرو عام انتخاباتو کې واضح برتري ترلاسه کړې ده، خو په تیر یو نیم کال کې ولسی مسلې لکه د توانایي بحران، اقتصادي مشکلات او د بدبنۍ په ختمولو کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ناکامه ده او دغه وجه ده چې په جمهوریت او مضبوط حکومت یې ډیر په مشکله د نسکورېدلو نه بچ شو. دا راز د دفاعي امور او خارجه پالیسۍ په لړ کې هم نوموړی د خپل کلک دریز نه شاته شو. د مقالې تر مخه افغانستان کې هم تیر ولسمشریز انتخابات د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ شو، او که څه هم افغان ولس په دې انتخاباتو کې د وسلوالو لخوا د دړکو باوجود په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته، خو اخر کې خبره دومره وزنډېدله چې د ولسمشرۍ د دواړو امیدوارانو ترمنځ د ملي یووالي په حکومت د انتخاباتو کشاله سرته ورسېده. سیړونکي وایي کوم انتخاباتو کې چې یو امیدوار هم ماتې ونه خوري هغه په جمهوریت توګه نیمګړی ګڼل کیږي. مجله لیکي د افغانستان او پاکستان په سیر ټولنې چې پکې مذهبي او لسانی تفریق موجود وي، په هغه کې د جمهوریت بوډه په لویدلو کې ډیر وخت اخلي. یعنی خلک کوشش کوي چې د مسلک او یا د لسانی حوالو پر رڼا کې خپل رائے استعمال کړي. دا راز بریالي شوي سیاستوالان هم بیا کوشش کوي چې خپل خپلوانو او دوستانو ته په جایزه یا ناجایزه طریقه د خپل واکمنۍ نه ګټه ورسوي او دا سلسله هم دغه سي دوام لري. د دې مقالې په اخر کې راغلی چې په داسې حالاتو کې ولسته پکاروي چې خپل لندمحاله ګټې د پام وغورځوي او د وطن د پرمختګ په خاطر اوږدمحاله سوچ باندې خپل رائے استعمال کړي، په خاص توګه هغه سیاسي قوتونو ته رائے ورکړي چې د اصلاحاتو ایجنډا لري او هیواد د نوي جمهوریت ارزښتونو په لور بوتلل غواړي. کله چې نوي نو انتخابات بکیږي، حکومتونه به جوړيږي، خو عام ولسته بعد جمهوریت نه هیڅ ګټه نه رسیږي.
منور شاو چې په پاکستان او افغانستان کې د جمهوریت په اړه تاسو ته په فارم پالیسی مجلې کې د خبرې سوي مقالې حال درکوي. د خبریالانو ساتلنې ټولنې سی پی جی د خپلې وغړي باب ډیټس لیکنه خبره کړې ده چې په کې نوموړي له پاکستاني خبریالانو غوښتنه کړې ده چې په امریکا کې پر خبریالانو د حکومتي څار د مخنیوي په مخه ورسره ودرېږي. لیکنه وایي دا خبریالانو ساتنې ټولنه په پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو لپاره مسلسل ژغ پورته کړی دی او دا چې پر خبریالانو څار د خبرونو او معلوماتو په آزادانه ډول د خبرول په لار کې خند جوړیږي. دا لیکنې مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی غړی باب ډیټس په خپل لیکنه کې وایي د دوی ټولنه په نړۍ کې له هیڅ حکومت پیسې نه اخلي او د هیڅ حکومت د تګلارو د پرمختګ لپاره کار نه کوي. دی وایي له کلونو راهیسې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کړی دی. د سی پی جی د آسیا څانګه په آسیایي هیوادونو کې خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه کار کوي. په لیکنه کې راغلي خو د سی پی جی د امریکا څانګه هم دا مهال له ننګونو سره مخامخ ده، ځکه چې په امریکا کې هم خبریالان اوس له زیاتېدونکي حکومتي فشار سره مخامخ دي. لیکنه وایي د خبریالانو ساتنې ټولنې تیر کال د ولسمشر باراک اوباما د حکومت او رسنیو په اړه رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي ول چې اوباما واک ته تر رسیدو مخکې ژمنه کړې وه چې آزاد او شفاف حکومت به ولري، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. په رپورټ کې د خبریالانو او د شفافیت د فعالانو له خولې ویل شوي ول چې سپینې ماڼۍ د معلوماتو په خپرولو ځینې محدودیتونه ولګول او له خپلو رسنیو یې کار اخیستل پیل کړل چې حکومت یې د نورو رسنیو تر تنقید لاندې رانه شي. باب ډیټس وایي د هغه رپورټ د خپرېدو یو کال پوره شو، خو اوس هم د اوباما او رسنیو ترمنځ په حالت کې څه خاص بدلون نه دی راغلی. د ده په خبره په امریکا کې له خبریالانو سره هغه څه نه کیږي چې څه په پاکستان کې روان دي. لکه په امریکا کې خبریالان د پاکستاني خبریالانو په څیر د مرګ لګواخونو یا د وسلوالو ډلو لبریدونو سره مخامخ نه دي. په امریکا کې د پاکستان په څیر د خبریالانو د تختولو تور پر حکومتي ایجنټانو نه پوري کیږي، او دا چې خبریالان په خپلو دفترونو او یا هم ګاډو کې نه وژل کیږي. خو دا چې امریکایي خبریالان دا مهال د حکومت له زیاتېدونکي څار سره مخامخ دي، هغه خبریالان چې د حکومت پټ معلومات خپروي د زندانی کېدو له خطر سره هم مخامخ دي. لیکوال وایي کله چې امریکایي حکومت داسې کارونه کوي نو د پاکستان حکومت یا د نړۍ د نورو حکومتونو لپاره دا نور هم آسانیږي چې خبریالان وڅاري. همدا لامل دی چې د خبریالانو د ساتنې ټولنې یو غوښتنلیک یا درخواست خپور کړی دی چې پکې یې د نړۍ له خبریالانو غوښتنه کړې ده چې د دې ډول تګلارو پر وړاندې دی یو ځای ودرېږي، ځکه چې څار او ګواښونه د خبریالانو د خبرونو خپرولو حق ته خطر ولاړوي. د سی پی جی باب ډیټس زیاتوي د دوی ټولنه تل له پاکستاني خبریالانو سره درېدلې ده، نو ځکه دی د پاکستان خبریالان د امریکا او د نړۍ د خبریالانو د حقونو ساتنې لپاره درخواست لاسلیک کړي.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غږېږي چې ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه بچو خو بچه په ډېره شون لور مې د غږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پګروا. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترتیا دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري. د افغانستان د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه د درغلي پر ضد د ولسمشر اشرف غني ورسي اقدامات ستایي، خو وايي حکومت به په دې مبارزه کې له لویو ننګونو سره مخامخ وي. آیا د افغانستان حکومت به وکولای شي چې د درغلي پر ضد په مبارزه کې بریالی شي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب پامیر ساحل په خپل راپور کې راکوي.
په افغانستان کې د اداري فساد د څار او د دې ارزونې خپلواک ګډه کمیټه وایي د افغانستان نوی حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قوي اراده لري. د دې ادارې مشاور او لړمحالي سرپرست سید حمید الله تواب له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د کابل بانک قضیه بیا پرانیستو مثال ورکړ او ویل چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي، خو په دې لړ کې د ولسمشر اشرف غني د فرمان عملي کېدل به مشکل کار وي.
فرمان عملی کېدل به ګران کار وي، ځکه چې د کابل بانک په قضیه کې ککړ کسان زور لري او تاسو ښه پوهیږئ چې په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې پر جنایتونو د پردې اچولو فرهنګ عام شو. قانون یوازې پر غریبانو عملی کېده او هغه کسان چې قدرت لري هغوی ته د قانون لاس نه رسیده. اوس هم دا مشکل موجود دی.
تواب ویل د کابل بانک قضیه په افغانستان کې د اداري فساد یوازې یو مثال دی. د په وینا افغان حکومت ته پکار دي چې د ځمکې د غصب معاملې او لوی څارنوالۍ ته د درغلۍ استول شوې قضیه وڅېړي.
یوه بله ډېره مهمه مسله د ځمکو د غصبولو موضوع ده. زورواکانو په میلیونونو جریبه دولتي او شخصي ځمکې نیولې دي، نو باید دې موضوع ته توجه وشي. له دې سره سره په دې تیرو څو کلونو کې بېلابېلو عدلي او قضایي ادارو لکه د نظارت عالي ادارې، د تفتیش عالي ادارې، د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت چارواکو لوی څارنوالۍ ته ځینې قضیې استولې دي، خو له بده مرغه کله چې دا ډول قضیې لوی څارنوالۍ ته استول کیږي یا خو بې نتیجې پاتې کیږي او یا هم بندې پاتې کیږي.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي نجیب منلی دا مني چې د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې به حکومت له ننګونو سره مخامخ وي، خو وایي که حکومت سیاسي اراده ولري نو دا کار کولی شي. له نجیب منلی مې پوښتنه وکړه چې آیا د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې د ځمکو غصبولو او په نورو معاملو کې ککړ زور او قدرت لرونکي کسان د قانون منګولو ته وسپاري، او کنه حکومت او حکومتي ادارې کمزوري لري او خایدا کار ونه شي کړای. نجیب منلی وایي که حکومتي ادارې د زورواکو پر وړاندې ودرېږي نو قدرت لرونکي کسان بیا د حکومت مخې ته نشي درېدای.
حکومت کولای شي چې د اداري فساد سره مبارزه وکړي، خو شرط یې دا دی چې دغه مبارزه باید معقوله او منطقي مبارزه وي. حکومت کې اداري کمزوري لري، خو دغه خلک چې د زورواکي ورته وایي وکړي دغه زور له کومه کړی دی؟ له اسمانه خو ځان سره نه دی راوړی، خو طبعا د همدغه حکومتي ادارونه استفاده کړه، دا زور لاس سره وړی دی. نو که چېرې حکومتي اداره سمه شي د زورواکو زور په خپله اوبه کېږي او هغوی بیا مقابله نه شي کولی.
نجیب منلی زیاتوي که ولسمشر اشرف غني د خپلې واکمنۍ په 50 کلونو کې وتوانېږي چې د اداري فساد سطح 25% ټیټه کړي، نو دا به لویه لاسته راوړنه وي، خو شرط دا دی چې د حکومت مبارزه باید نمایشي او شعاري نه وي.
پامیر ساحل و چې په افغانستان کې د اداري فساد یا کرپشن په ضد مبارزه او هڅو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. د غرمې 12 بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان ملي امنیت وای د حقانی شبکې دوه لوړ پړي چارواکي نیولې دي. د ملي امنیت او ویاند عبدالحسیب صدیقی نن مشال ریډیو ته وویل چې نیول سوي کسان انس حقانی او حافظ رشید دواړه د حقانی شبکې یا پر مهمو چوکیو پاتې شوي دي. د حقانی شبکې له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. پاکستانی چارواکي وای د ایبولا ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه تیر ورځ په اسلام آباد کې د صحت د وزیر سایره افضل تارړ په مشرۍ کې مهمه غونډه شوې ده. په دې غونډه کې په پاکستان کې د ایبولا وایرس د ممکنه خپرېدو د مخنیوي په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی هیله ښودلې ده چې حکومت به یې د لندن د کانفرنس له لارې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې نوې همکاري راجلب کړي. له ارګه خبرسوي خبر پاڼه لیکي چې اشرف غنی احمدزی په دې اړه پرون په کابل کې د برتانیا له سفیر او د برتانیا د پراختیايي چارو له مشر سره خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې د لندن کانفرنس د نومبر پر 23 او 25 نیټه جوړ شي. د افغانستان د نیمروز ولایت د بډیڅي د سیمې اوسیدونکو وایي چې د ایران د دوی پرمځکو کې دیوال وهلی او دوی نه پرېږدي چې په خپله سیمه کې ژوند وکړي. د نیمروز والی امیر محمد اخونزاده د دې پخلی کړی دی چې د ایران هلته دیوال وهلی او د خلکو کرنیز مځکې د خپلې خاورې برخه ګڼي. د ایرانی چارواکو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی او د ریپورټونو لمخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنی تګلارې له مشر کیترین ایشتن سره پرون په ویانا کې ولیدل.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس تاسو پام راګرځوم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې داعش نومي تنظیم ډېر په تیزۍ سره په پاکستان کې سر راپورته کوي، ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان شپږ کمانډرانو په دې کې د ګډون اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي چې د اسلامي نړۍ یو سل شپږیش عالمانو او مذهبي پوهانو د داعش تنظیم مشر په نوم یو لیکنه کې په ډاګه کړې ده چې د تنظیم هلې ځلې او نظریات د قرآن او اسلامي تعلیماتو سره ټکر خوري. ادارې اخري کې لیکي باید چې حکومت په پاکستان کې د داعش اثرات ودرو لپاره په فوری توګه ګټور اقدامات وکړي او بل پلو عالمان دي هم دې لړکي خپل کردار ولوبوي چې پاکستان د یو نوي مشکل سره مخ نشي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان صدر ممنون حسین د بلدیاتي انتخاباتو لپاره نوی قانون جاری کړی دی او اوس یې پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونه د دې خبرې پابند کړه چې زر تر زره دې بلدیاتي انتخابات وکړي. د ادارې په وینا چې د بلوچستان غونډې صبح په وخت بلدیاتي انتخابات کولای شي، نو بیا څه وجه ده چې دا نورې صوبې یې نشي کولی؟ اداریا اخري کې وایي چې د وخت غوښتنه ده چې د ولس خیال وساتل شي او د هغوی د مسلو د حل لپاره دغه درې واړه صوبې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ځان تیار کړي، ځکه چې هم د دې نظام په ذریعه د ولس مسلې د هغوی په درشل هوارېدای شي. نو باید چې سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو پرته ولسي ستونزو ته پام راوګرځوي. د پېښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د کراچۍ جیل ماتولو ناکامه کوشش وروستو د خیبر پختونخوا مختلفو جیلونو کې سیکورټي سخت کړې شوې ده او د خوښه اوسیدونکو خلکو معلومات را جمع کولای شي، کوم چې یو ښه خبره ده. خو باید چې دا کار ډیر مخکې شوی وي، ځکه چې دلته وړاندې هم دوه ځله جیلونه مات کړې شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې کراچۍ کې نیغ په نیغه په جیل حمله کول ګران دي، نو ځکه د سورنګ د لارې د خپلو قیدیانو ملګرو خوشی کولو کوشش کړي. خو خیبر پختونخوا کې نور هم ډېرې لارې دي چې پکې وسلوال خپل هدف ته رسیدای شي. نو باید چې په جیلونو کې په ډیوټۍ د ولاړو پولیس والو دی هم پوره کار کتنه وکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره به دغه هیواد ته ډیر څه کول وي. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د خوراک نړیوال پروګرام د څه وخت لپاره په افغانستان کې څه ناڅه 1 کروڑ خلکو ته راسن ورکول درولې دي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
نیویارک ټایمز لیکي د ملالا یوسفزای هلو زلو د نړۍ پام په پاکستان کې د نجونو تعلیم ته راوګرځو، خو د هغې د هڅو باوجود دغه هیواد کې لا هم د نجونو تعلیمي صورتحال د ستاینې وړ نه دی، او دا ځکه هم چې په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم په لار کې د طالبانو د مخالفت نه علاوه نورې هم ډېرې مسلې دي. نیویارک ټایمز لیکي د دغه هیواد تعلیمي نصاب طالبانو نه دی جوړ کړی، او نه د کوټو د سکولو د اوبو او د غسلخانو بغیر سکولونه طالبانو جوړ کړی دي، بلکې دا په تیرو وختونو کې د دغه هیواد پوځي حکمرانانو او جمهوري حکومتونو جوړ کړی دي چې پکې د انتظامی لخوا زیاتې درغلې شوې دي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي، په یو شمېر برخو کې ماشومان د سکول ودانۍ هم نه لري، او که چیرې د دغه ماشومانو لپاره سکولونه جوړ شي نو بیا هم پاکستان ته به د تعلیمي مسلو د هواري لپاره زیات کار کول وی. نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې تعلیم ته خاص توجه نه دا ورکل شوی، د سکولونو ورانی، ویجاړې ودانۍ او د استادانو کم تعلیمي قابلیت هم د تعلیمي پسماندګۍ مهم وجوهات دي، او د دې تر ټولو زیات زیان ماشومانو ته رسیږي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي په داسې حالاتو کې چې نړیوال عسکر د افغانستان اوزي، د خوراک د نړیوال پروګرام لخوا په دغه هیواد کې 1 کروڑ خلکو ته د راشن رسد د نړیوالو مرستو د کمی له وجې ودرول شوی دی. په افغانستان کې د خوراک د نړیوال ادارې مشروای دوی په دغه هیواد کې د 150 میلیونو ډالرو د کمی سره مخامخ دي. هغه وایي په افغانستان کې خلکو ته راشن رسول د څه وخت لپاره بند کړي چې دا شان د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو نه مرستې ترلاسه کړي او دغه پروګرام بیا پیل کړي. هغه دا هم وایي دوی کوشش کوي دغه پروګرام ونه تړل شي، خو په موجوده حالاتو کې د څه وخت لپاره ودرول شوی دی. ګارډین لیکي د روان کال تر پای به زیات نړیوال جنگي عسکر له دغه هیواده اوزي. نړیوالې مرستندویا ادارې داسې فکر کوي چې د دوی زیاتره بجټ به د ایبولا وایرس په ختمولو او د شام او عراق په کډوالو خرچ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرونو لسمشر اشرف غنی احمد زی ته ټلیفون وکړ او هغه ته ډاډ ورکړ چې هند به د یو دوست او متحد په توګه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. وزیر اعظم مودی د افغان لسمشر اشرف غنی احمد زی نړیواله تجربه او پوهه وستایله، ویل چې د ده تر مشرۍ لاندې به د سولیز او غښتلي افغانستان لور ته ګامونه واخیستل سي. په دې اړه اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به له ده سره په داسې حال کې د یو دوست او متحد په توګه ودرېږي چې د ده حکومت د یو غښتلي او سولهییز افغانستان د جوړولو لپاره ګامونه اخلي. د هند صدر اعظم دا څرګندونې پرون د افغانستان له ولسمشر سره په تلیفوني تماس کې وکړې. د هند صدر اعظم د اشرف غنی احمدزی رهبری، پوهه او په افغانستان کې یووالی، سولې او پرمختګ ته د دښمنتیا وستایله چې له کبله په افغانستان کې په سولهییز ډول سیاسي واک ولېږدول شو او پراخ بنسټه حکومت جوړ شو. نریندر مودی د افغانستان تجربه د هند او د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره وبلله. صدر اعظم مودی دا هم وویل چې هند به له اشرف غنی احمدزی سره د سولهییز، غښتلي، باثباته او سوکاله افغانستان په جوړولو کې په هر ګام کې متحد او دوست پاتې شي. د هند صدر اعظم د افغانستان سیاسي مشان او خلک په ولسواکۍ باندې د باور او پر تشدد او تروریزم د لاسبری په خاطر وستایل. نریندر مودی ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی تخصص او نړیواله تجربه او هغه معلومات چې د افغانستان د هرې ولسوالۍ او سیمې په اړه یې لري، د هغې پیاوړي ایجنډا په تطبیق کې به له ده سره مرسته وکړي چې د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو لپاره یې په پام کې لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم په خپل وار هند د افغانستان د ډیپلوماسۍ او اقتصادي ستراتیژۍ بنسټ وباله، او د دوه هیوادونو د ملي امنیت او اقتصادي سلاکارانو په شمول د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د فوري خبرو اترو د پیلولو وړاندیز وکړ. د هند صدر اعظم د افغانستان ولسمشر ته د هند سفر بلنه هم ورکړه او اشرف غنی احمدزی ومنله.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د افغانستان د نیمروز ولایت د بړیڅ د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې ایران د دوی په سیمه کې دیوال وهلی او دوی نه پرېږدي چې خپل مزکو او کروندو ته نږدې شي. د نیمروز والی امیر محمد اخونزاده وایي چې ایران د دې لپاره دیوال وهلی چې دا لري د بړیڅ کلی د دغه هیواد د خاوري برخه ده. د نیمروز والی لیسمت سروان سر په مرکه کې وویل چې له کابل یو ګډ پلاوی ورغلی چې په دې اړه تحقیقات وکړي. امیر محمد اخونزاده د دې موضوع په اړه زیاته کړه.
دیوال خو د اوس څخه نه دي، دا تقریبا دوه درې کاله کېږي چې د ایران د حکومت لخوا څخه دا دیوال هغې تر فراه پورې تر هرات پورې دا 1600 کیلومتره دیوال دی وهل شوی دی، او د دا خوا ته زموږ کلي پراته دی چې دلته د مناظرې ساحه موږ په دې مابین کې لرو چې په نامه د کلي د بریچي یادېږي، همدلته زموږ ولسونه پراته دي، دلته مځکې شته یا دې په دې باندې اقدام کوي چې دا ساده مناظره وه چې موږ ول موږ چې دا زموږ د ایران حکومت چې دا زموږ ده، نو په دې مابین کې پرتا وه چې هر وخت انجار درته ته قانون کېدل باندې وخت باندې مسائل سره خرابېدلې، په لحاظ ما چې شیا دوکې شورا یې نیته ریاست جمهوریت او چې وایي تر څورې دې چې دا آیات په ګډه دی چې د ایران د حکومت خلګم په کیسه د افغانستان د حکومت خلګم د سرحدي قواو د لوی کمانډان رئیس ارکان په کې موجود دی، دا اوس موږ سره سره دا ټول تاورونه او دا ټول سهار اخیستې ده چې دوی سره ماشینانات او سره دي منظم غواړي چې موږ د منازعه ساحې او دغه مشکلات موږ باندې لرو دا باید سره دي لاس کې دوی ته هم ورته معلومه چې زموږ ته هم باید معلومه شي چې آینده زموږ په هغه انتي مشکلات په دې موجود حالات سره غیر نه شي، او زموږ خپل ساحې څخه دفاع وکړو د خپل زور څخه وکړو دوی هم د خپل د کیسه.
والي صاحب دا دي بړي چې سیمه چې ده بړي چې خو د پښتنو یو قوم ده، نو چې پښتانه تبن چې باید د افغانستان برخه ووي، دوی وایي چې مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي ځکه چې د ایران له لوري ډزې پې کېږي، تاسو هم له دې موضوع خبر یاست؟ آیا په همدغه ساحه کې هم دیوال وهل شوی دی؟
په دې ساحه کې د دې ځکه دا خواته پاتې شوی دی، دیوال دا خواته پاتې ده، ځکه دیوال مخکې ول شوی دی. بلې، هو
د افغانستان د نیمروز ولایت والی امیر محمد اخونزاده او چې په دغه ولایت کې د ایران لخوا د دیوال و هلو د موضوع په اړه زموږ د همکار اسمت سروان پښتنې ځواب ولی.
یالو خزو د ژوند د ولاستراولونو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
زموږ غلمه شال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونځي خبرونه هم لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د پوهنې پر کیفیت تاکید کوي او وایي چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د پوهنې په نظام کې مثبت بدلونونه راسي. ولسمشر دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ښوونکو د ورځې لمانځلو په غونډه کې وکړه. دښمنه وکړه چې د ښوونکو د ستونزو د حل لپاره به جدي هڅې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل خان محمد سند په راپور کې راوړ کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی وویل چې د خوانې او روزنې د نظام پیاوړتیا کولای شي چې هیواد او خلکو ته نیکمرغي او سوکالي ور په برخه کړي. خاغلی احمدزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خون کې د ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د پوهنې په نظام کې مثبت بدلونونه رامنځته شي.
کیفیت کې بنیادی ستونزه ده. موږ باید په بنیادي توګه خپل تربیتي نظام داسې عیار کړو چې هر فارغ تحصیل د 12 صنف یا د 9 صنف وکړی سي، د کار خاوند سي، چې موږ او تاسې نصاب کې باید بنیادي تغییرات راسي. د خپل معلمینو د روزنې دپاره موږ باید سرتاسري اقدامات وکړو، او دا ضروري ده، او انشاءالله تعالی په دې باندې به بریالي کیږو.
د وویل په مرکز کې به د ولایتونو زده کوونکو ته د لیلیو امکانات په پام کې ونیول شي، او د ملي یووالي حکومت به هڅې وکړي چې د پوهنې د پرمختګ د لارې خنډونه له منځه یوسي. ښاغلی احمدزی دا هم وویل د ښوونکو او نورو دولتي مامورینو د امتیازاتو ترمنځ چې په اوسنیو قوانینو کې کوم توپیر شته له منځه به یوسي. د جمهور رئیس په خبره والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې د ښوونکو ته د یوې نمرې ځمکې د ورکولو راپور ورکړي. په تیرو 14 کلونو کې د مسلکي ښوونکو کموالی، په مجموع کې د ښوونکو لږ مالي امتیازات، د ځینو ښوونځیو تړل کېدل، د درسي موادو او کتابونو کمښت او اداري فساد هغه ستونزې وې چې ځینو خلکو ورڅخه شکایتونه کړي دي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري په خوست کې هم د افغانستان د نور سیمو په شان د ښوونکي ورځ ولمانځل سول. یو شمېر ښوونکو په دې غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د کورون لپاره ځای نه لري او تنخواوې هم لږ دي، چې دا ډول ستونزو د ښوونې او روزنې د کیفیت پر شوالي منفي اغېز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له خوست د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست یو شمیر ښوونکي وایي چې دوی د استوګنې لپاره د کورونو ځای نه لري. معاشونه یې په ښار کې د ورځني نرخونو په پرتله لږ دي. د تدریس لپاره سالم چاپیریال نه لري، او همدارنګه د دوی د ظرفیت لوړونې لپاره روزنیز پروګرامونه ډیر لږ عملي کیږي. یاد څرګندونې د چهارشنبې ورځې ناوخته مشال راډیو ته څو تنو ښوونکو په خوست کې د ښوونکي د ورځې په لمانځغونډه کې وکړي.
زما نوم سردار جلیلی د عبدالحی حبیبی لیسې ښوونکی یم. موږ په دې جامعه کې په دې محیط کې معلمانو ستونزې دومره ډېرې دي چې حساب نه لري. نو موږ غوښتنه دادو چې د یو ښه معلم لپاره باید زمینه مساعده شي، شرایط مساعد شي، ژوند ښه شي، پوره معاش ورکړی شي، د استوب نزې ولري، تر څو وکولی شي ښه شاګردان تربیه کړي، ښه ډاکتران پیدا تربیه کړي.
په ورته توګه یو بل تن ښوونکی د ښوونیز نصاب حجم ته اشاره کوي او وایي چې ښوونکو لپاره باید د زده کړو ښه شرایط برابر شي تر څو فکر یې آرام وي او د نصاب تدریس ورڅخه وروسته پاتې نه شي.
زه زهر خان د بیبی حلیمه لیسې ښوونکه یا نمره ورکړل شي، او بل دا کې د استادانو ماشونه کې متی دو ډیره زیاته کې ماشونه لور شل دا ډیره خاصي موجوده نصاب چې دا خوجم ډیر ده او ډیر زیات ده. استاد به ډیر لیکچر قسم درس ډیر تیز درس ورکي، او بل دا د استادانو لپاره به ټریننګ شي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار وایي چې د ښار د نرخونو په پرتله د ښوونکو معاشونه ډیر کم دي. نوموړی وایي چې په خوست کې د ښوونکو لپاره ټاکل شوی ښارګوټی هم د زورواکو لخوا غصب شوی چې باید د ولایت مقام او امنیتي ادارې په اړه جدي اجراءات وکړي. بل لوري ته خوست سرپرستوري عبدالجبار نعیمی د ښوونکو د ورځې په نمانځغونډه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې سیمه ییزه اداره به د ځمکو د هغو غاصبینو پر وړاندې سخت چلند وکړي چې د هغوی لخوا د ښوونکو د ښارګوټو سیمې لاندې شوي دي. نعیمی د ښوونکو وغوښتل چې سر له سبا دی په خپلو ځایونو کې د کورونو پر جوړولو کار پیل کړي.
د ښوونکو د نمرو ورکول سوي دي، پر هغه د سبا کار شروع کړي. هغه غاصب یا هغه څوک چې په دې مخکې خان او ځان راپورته کوي، د هغه سره زموږ ټوله دولتي قواوې چلند کوي، قانوني چلند ورسره کوي. ستاسو نو متوقع ده سر د سبانه کار پکې شروع.
یاد دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خون کې د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د خون کو د سټایل پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیزه توګه حل لارې وموندل شي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
او زو د قبایلی سیمې مومند ایجنسی پر لور د مومند ایجنسی په پندیالی کې د نان فارمل ایجوکیشن نومي غیر حکومتي تنظیم لخوا تر پنځم جمعات پورې یو سکول جوړ شوی دی چې ماشومان یې د ځایي وګړي په برنده کې ناست وي او زده کړې کوي. په دې سکول کې
د شاوخوا څلويشت ماشومان داخل دي چې تر اوسه تر اول جماعت پورې رسیدلې دي. دا چې د دې سکول او د ماشومان په دې سکول کې د لوستونکو ماشومانو څه ستونزې دي په اړه د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی راپور لیږلې دي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په پندیالی محمود ایجنسی کې د نان فارمل ایجوکیشن په نوم یو غیر دولتي تنظیم تر د پنځم جماعت پورې سکول پرانیست دی چې ماشومان د یو ځای وګړي په یو برانډه کې ناست وي او زده کړې کوي. دا سکول یو نیم کال وړاندې جوړ شوی چې پکې صرف دوه جماعته ماشومان شته دي چې شمېر څلوېښتو نه زیات دی. دوه ماشومان چې دې سکول کې سبق وایي خپلې ستونزې داسې بیان کړي. دا خټونه جوړ شوی وړه برنده چې په دوه اړخیزه دیوالونو کې لوی لوی سوري د هوا لپاره پریخې دي. پکې د ناست لپاره کټونه پراته دي. ماشومان د برنډې بهر په ټاټونو یا ټغرو ناست دي او زده کړې کولې. یو بل ماشوم وای
کاشف چې کومه ته چې دی له بیلډینګ او دا کورسۍ مو سیار تراړي. ماشومان د تکلیف دي چې وبا نشته دی باثرومونه نشته او د برنډا کې ناست دي. نه هدي کې باران هم راکی هدي په کار دی دا جوړ کی بیلډینګ.
بیا مو د دغه سکول د استاد زاکر سید سره خبرې وکړې.
جنکې به کډیر د الکان تعداد کم دی ځکه چې نور د جنکو سکول نه نشته دی. دا موږ سیل ته تقریبا 15 کیلومتر مل لري هغه ته نشي تللی. نو لکه دا ګټه ورکړه چې دا ماشومان بل کلي ته اوس نشي تللی نور سکولونو ته. دا ګټه ورکړه چې خپل کلي کې پاتې شو او د نورو ماشومان نم تکړه شو.
په یاد سکول کې د استاد په وینا چې نور سکولونه ډیر لري دي او که دا د یوې برانډي سکول هم نه وي نو دغه ماشومان هلکان او جنکۍ به بې تعلیمه لوی دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پندیالای.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې په سوات کې به د ملال یوسفزی په نوم د ایئر کرافت یا د جازونو سمولو تربیتي مرکز جوړوي چې دا شان د سوات ځوانان هم د نور سیمو د خلکو سره برابر کړي. په د دې په ګډون به په پاکستان کې 12 نور مرکزونه هم جوړول کیږي. په دې اړه لسابه د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راپور کوي.
لو مشال ریډیو سره خبرو کې د پی آی اے یا پاکستان انټرنیشنل ایئر لائن د مطبوعاتو څانګې یو افسر مشود تاجور اووی چې د دوی ادارې پریکړه کړې چې د سوات ځوانان به اوس د ایئر کرافت انجینرینګ تعلیم او جازونو تربیت هم په سوات کې ترلاسه کوي. د نوموړي په وینا چې دې لړکې ټولې تیاری سرته رسیدلې دي او په نومبر کې به د وزیر اعظم نواز شریف د هوابازۍ سلاکار شجاعت عظیم د دې مرکز پرانست کوي. نوموړي دې لړکې زیاته کړه
پشاور سے کراچی آنا مطلب وہ کافی کاسٹ بھی کرتا ہے.
دے وطن دا پارا چې هغه به د سوات یا پیښور نه د روزنه د پارا کراچی ته راتلو دا ډیر ګران کار وو ځکه چې په کراچی کې زمونږ مین سنټر او ټول خلکو به هم هلته تربیت ترلاسه کولو. نو په دغه وجه حکومت فیصله وکړه چې د دومره لری لری خلک دلته راځي نو ولې نه د دغه خلکو په خپلو علاقو کې د تربیت مرکزونه جوړ کړی شي چې دا شان دوی په اسانه د هوابازۍ او جازونو سمولو روزنه ترلاسه کړي. نو دغه د پارا حکومت فیصله کړې ده چې د سوات په ګډون به د ملک مختلف برخو کې 12 مرکزونه جوړول شي.
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې په اړه د سواد دی وی ټریولینګ ایجنسی مالک او د هوا بازی د چارو ماهر افضل شاه نو پختل نو نوموړی وي
یک پرس کړه اعلان کړي او واقعي په سواد کې د نمونه ټریننګ کالج یا د نمونه ټریننګ سنټر کولای نو دا د سواد د خلکو لپاره د سواد ظلمو لپاره دا یو ښه اقدام دی. خلک بدل تر ټریننګ حاصل کی او مطلب دا چې کدل تا پاکستان کې جاب نه ملایي کی بهر ملکونو ته ولاړ شي جاب وو کی خو ضرورت ته دی خبره ده چې د سوات ایئرپورټ چې دی هغه د 1300 کال له لاسې بندې په کار ده چې دا د سوات د ایئرپورټ داغه سره سره کولاو کی پی ایدل ته فلیټونو شروع کی چې د سوات سیاحت هم ترقی وکړي. سنټر کولاوالو سره سره دا ضروری خبره ګڼم چې د سوات په ترقی کې دا پی ای چې دا قومي دار ده چې هغه په خپل کردار چې دی هغه ادا کی.
د مشود تاجور په وینا چې په دې 12 مرکزونو کې یو په لاهور او یو په پینډی کې جوړ کړی شوی دی او همدارس با په پیښور او کوئټه کې هم مرکزونه جوړولې شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري.
د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای په تیر شاو خاص سل کلونو کې لومړی ځل دی چې د افغان ولسمشر میرمن په عام محضر کې راڅرګندېږي. تر دې مخکې د باچا امان الله خان میرمن ملکه ثریا وه چې د خپل خاوند د واکمنۍ په تقریبا 10 کلونو کې د افغان ښځو په استازیتوب سفرونه کول او د هغوی د ژوند ښه کولو هڅې کولې. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی له میرمن رولا غنی سره مرکه کړې چې جزئیات به فرشته جلال زید ته وړاندې کړي.
رولا غنی لاس انجلس ټایمز ورسپانې ته ویلي، زه د کوم انقلاب راوستلو لپاره کار نه کوم، زه غواړم چې له هرې ښځې سره مرسته وکړم څو هغه په خپلو موجودو ټولنیزو شرایطو کې د خپل ژوند د ښه کولو هڅې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د ښځو د ژوند له پرمختګه سترګې نه شي پټېدلی. سره له دې چې د دې هېواد د پارلمان 28% ښځې دي، خو په لرې پرتو سیمو کې لا هم زیاتې ښځې او ځوان نجونې د ټولنیز مشقت له امله زده کړو او کار ته اجازه نه لري. د ملګرو ملتو سازمان تیر کال وویل چې د ښځو په وړاندې د تشدد 6500 پیښې ثبت کړې دي او په ډېرو مواردو کې عاملین له مجازاتو پاتې شوي دي. د افغانستان د نننه د ښځو په وړاندې د زور زیاتی محدودې پیښې به داسې وي چې په محاکمو، حکومتي ادارو او د بشري حقونو له خپلواکو سازمانونو سره ثبت وي. رولا غنی لاس انجلس ټایمز ته ویلي، زما هدف په افغانستان کې د ټولنیز انقلاب راوستل نه دي، زه غواړم چې د ښځو ژوند ښه سي، غواړم مرسته ورسره وکړم چې ښځې په خپلو کورونو کې ځان ته ښه ژوند برابر کړي. رولا غنی ویلي چې غواړي د ولسمشر د میرمنې په توګه د دې هڅې په کورنیو کې د ښځو رول پیاوړی کړي. که څه هم ځینې کسان پر رولا غنی انتقادونه کوي او وایي چې بهرنۍ ده او له افغاني ټولنې سره ډېره آشنایي نه لري، خو میرمن غنی ویلي چې په افغانستان کې یې هیڅکله هم ځان پردی نه دی احساس کړی. دا وایي چې په لبنان کې په داسې کورنۍ کې چې وګړو یې له مختلفو ژبو او فرهنګونو سره آشنایي درلوده، سترېدو د دې سره مرسته وکړه چې په افغانستان کې خپل ځای ژر پیدا کړي. د افغان ولسمشر میرمن پخوا ژورنالیست وه، خو تر واده وروسته یې ډېر کاله یوازې کورنۍ کارونه کړي او د خپلو ماشومانو طارق او مریم پر لویولوی تمرکز کړی دی. میرمن غنی د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د کوچنیانو د ژوند د ناوړه حالت د ښه کولو لپاره د اشیانه په نوم د کوچنیانو د پالنې په یو مرکز کې کار کړی دی. رولا غنی ویلي، په افغانستان کې له یو شمېر خلکو سره د ښځو د کار او زده کړې په اړه ناسمه مفکوره موجوده ده. دا وایي ښځې د دې لپاره کار کوي چې له کورنیو سره مرسته وکړي، او د ښځو کار د دې معنی نه لري چې هغوی له کورنیو جلا کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ هغه مشال ریډیو څخوري اوس هم تاسو پام د تعلیم پاړه د وسندري پر لور راګرځوم، ورسته به تاسو یو ځل بیا خبري غړي واوري.
کی کتاب